د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخم تاسو په دې غړی کې هرکلی وایم. 9 بجې شوې دي، له 9 خاطر 10 بجو پورې به په دې خبرونه کې تاسو د پخوانی پوځي امیر ریټایر جنرال پرویز مشرف د کیس په اړه د وزیر اعظم نواز شریف څرګندونې، د ډرون بریدونو د افغانستان په وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د پالیسۍ په اړه، د محمود خان اڅکزي خبرې او قبایلي سیمو کې د پوهنتون په اړه ل رپورٹ علاوه نور ډیر څه درته لرو. مرکی او یونی مسندره هم د دې غړی برخی فاول بال فرخنده وزیر څخه خبر نور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کی، وزیر اعظم نواز شریف وایي دا فیصله به عدالت کوي. د پرویز مشرف د 2001 کال د 3 نوومبر ګام په غداري کې راځي او کنه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د نړیوالو ځواکونو د وټلو سره به په دغه هیواد کې د خوځو خلاف تشدد لا نور هم زیات شي. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی وایي په انبار صبح کې به ټولو ترهګر ډلو ته ماتې ورکوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پانه کې ویل شوی، وزیر اعظم نواز شریف ویلي دا فیصله به عدالت کوي. د 2001 کال د 3 نوومبر د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ګام د آئین د شپږم آرټیکل لاندې راځي او کنه. په یو مرکه کې هغه ویل دا مقدمه په عدالت کې روانه ده، نو ځکه پرې د څه نشي ویلی. او زیاتوي کچېری ټول د قانون پر وړاندې برابر دي، نو بیا باید د ټولو حساب وشي. په پرویز مشرف دا وخت اسلام آباد په خصوصي عدالت کې د آئین د ماتولو او ایمرجنسی لګولو په لړ کې د غداري مقدمه روانه ده، ولې هغه تر اوسه عدالت ته نه دی وړاندې شوی. په کوټه کې پرون د خالی پورس د بلوچستان د وزیر اعلی په مشیر ماجد ابرو بمی بریت شوی، چې پکې هغه سره د خپل یو محافظ اجوبل شوی دی. دا بریت هغه وخت وشو کله چې ماجد ابرو د کورا کوټه ایرپورټ ته روان وو. د کوټه سی سی پی او عبدالرزاق چیما د پیخ په ځای کې میډیا ته ویل پولیسو پلټنې پیل کړې دي.
دا په یو ټین ډبه کې چاودونکي توکي په مځکه کې شخ کړل سوي وو، او په دې کې 2 کیلوګرامه چاودونکي توکي او 2 کیلوګرامه بیا نټ بولټس شول سوي وو، او د ریموټ کنټرول به می چاودنه وو.
بلخوا ماجد ابروای له وزیر اعلی به غوښتنه کوي چې ټولو وزیرانو حکومتي چارواکو ته بولټ پروف موټر ورکړي شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تیر ورځ په کوټه کې په یو ولسی غونډه کې د ګډون وروسته میډیا سره خبرو کې ویل که هند سره د امن خبرې کیږي، نو باید له افغانستان سره په سر کې وشي. او زیاتوي که ډرون بریدونه د پاکستان په خود مختاري برید دي، نو هغه ترهګر چې په پاکستان کې اوسیږي هغوی هم د دغه وطن د خود مختاري خلاف دي.
ساری دنیا جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں ڈرون حملے یقیناً پاکستان
ټول نړۍ په هیجه موږ هم په هیجو چې ډرون بردونه یقیناً د پاکستان د خود مختاری مخالف دي. لکن ډرون بردونه ولې کیږي؟ څه خوستا چې دا بردونه کیږي؟ نو کوي او څوک دلته راغلی وي، دلته اوسي، اډې جوړې کړې دي، نو هغه خو هم زموږ د خود مختاری مخالف دي. موږ باید د ډرون بردونه وجوهات ختم کړو.
اڅکزي ویل باید پاکستان د ګاونډي هیواد هند ترڅنګ د افغانستان سره هم د سولې خبرې پر مخ بوزي. وسلوالو طالبانو په کابل کې د نیټو پر یو پوځي کانوای د حملې ذمہواري منلې ده. نیټو په یوې اعلامیه کې ویلي په کابل کې د دوی اډې ایګرز مخې ته تیر ماښام به می چاودنه شوي او زیان یې نه دی رسولې، خو طالبانو دعوه کړې په دې چاودنه کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د تېرې شپې چاودنه د کابل په داسې سیمه کې شوې چېرته چې د ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو سفارتونه دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن اندېښنه څرګندوي چې له دې هیواده د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به د ښځو حقونه په پراخ اندازه تر پښو لاندې راشي. د دې کمیشن مشر سیما سمر رویټرز خبري اجانس ته ویلي په تیر 2014 کال کې د افغان ښځو خلاف زور زیاتې او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د هغې په خبره د ښځو د پوزې او غوږونو د پرې کولو ترڅنګ پر هغوی د جنسي تیریو پیښې هم ثبت شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کارکونکو بیا وایي د زړو رواجونو او د ښځو د حقوقو په اړه د قوانینو نه عملي کېدل د تاوتریخوالي لوی وجوهات دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی وای په انبار صبح کې با ټولو ترهګر ډلو ته ماته ورکوي. مالکی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې دغه صبح په فلوجا او رمادي خارونو کې د حکومتي ځواکونو او القاعده شبکې سره تړاو لرونکو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. مالکی په العراقیا ټلویزیون په خپلو سرګندونو کې وویل تر څو پورې چې په انبار ولایت کې ټول ترهګر ختم کړي نه وي او د سیمې خلک په امان کې نه وي، حکومتي ځواکونه به خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. په انبار صبح کې د آزاد اروپا د ریډیو د عراق څانګې خبریال عبدالخالق محمد وای د فلوجا ښار شاوخوا 80% علاقې د القاعده وسلوالو په کنټرول کې دي. د لبنان په مرکز کې د شیعهګانو په یو سیمه کې د رواني اونۍ د شوې موټر بمې چاودنې ذمہواري د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي یوې وسلوالې ډلې منلې ده. د اسلامي ریاست عراق په نوم یوې وسلوالې ډلې پر خپل وېپاڼه چې سنی اسلامي ډلې یې چلوي د دغه برید ذمہواري قبوله کړې ده. د تیر زیارت پر ورځ په دغه حمله کې چې د بیروت په جنوب کې د حزب الله وسلوالې ډلې د یو مرکز سره نږدې شوې پکې 15 کسان وژل شوي وو. په شام کې د رواني جګړې له امله دا په لبنان کې تازه برید دی چې په دې اونۍ کې ترسره شو. حزب الله خپل وسلوال شام ته لیږي چې هلته د حکومتي ځواکونو سره د هغه سنی یاګي ډلو خلاف جنګیږي، څوک چې د بشر الاسد د واکه لري کېدل غواړي. او بل خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په ساحلي ښار سوچي کې چیرته چې د جیمی اولمپیک لوبې پیلیدونکي دي پر مظاهرو او د خلکو په راټولېدو بندیزونه نرم کړي دي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
اوردونکو خبرونه تاسو لږ مخکې فرخنده وزیر وړاندې کول. په سلام پختونخوا خبرونه کې په دې سات کې په دې یو غړی کې تاسو د دې رپورټونو تفصیل اوریدئ شئ. د پاکستان وزیر اعظم وای د پخوانی پوزی امیر پرویز مشرف په حق لبا فیصله عدالتونه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه وای ک پاکستان غواړي ډرون بریدونه ودرېږي نو د ترهګرو خوندي ځایونه دي ختم کړي او د هندوستان په شان د افغانستان سره هم د تعلقاتو د خکولو کوشش وکړي.
دلی کې صدام پای دو تھی جنگي وای امن کا پروسس به کابل څخه شروع هوا.
د قبایلی سیمو زده کوونکي وای حکومت باید قبایلو کې د پوهنتونونو د جوړولو وادي پوره کړي.
حکومت لکه په هر یو ایجنسی کې لکه یونیورسٹی چې نه چې جوړوي کم از کم هر ایجنسی کې لکه کیمپس خو جوړ کړي. په هر یو ایجنسی کې لکه طالبانو ډېر زیات اکثریت دی نو دې لپاره خو چې کیمپس هر مخا کې جوړ شي.
نگرهار کې د انتخاباتو د اما په هوی پاړه د سیمینار یو برخوال خلکو څخه داسې غوښتنه لري.
ډیر زیات دقت وکړي د خپل رائے په استعمال کې تر څو دا رائے هغه چاته وسپاري چې هغه واقعا د دوی ترڅنګ د ټول مسلمان ملت خدمتګار وي.
د دې ترڅنګ نور ډیر صدر ته لرو تاسو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته له هغه ځایه واوري. له اسلام آباد موږ سره زموږ همکارا د ټلیفون په کرخه ده. ستړي مشي او که دغه راته وی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د پرویز مشرف د کیس په اړه کوم بیان ورکړی دی کوم خبر چې راغلی د دې تفصیل څه دی؟
ډیر مننه بشیر. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف یو شخصي ټلویزیون سره خبرې کړې دي چې د مشرف د کیس په حق له چې دا غد کیس عدالت مخې ته دی او په دې اړه دا غد پر سویر مناسب نه دي. خو هغه دا وایي چې هغه به دا ضرور وایي چې د دې مقدمې اصل مدعي پاکستان ریاست دی او د پاکستان آئین دی او عدالت له فیصله کول وی چې په 3 نومبر د پاکستان د ریاست سپکاوی شوی دی او کنه، او عدالت له فیصله کول وی چې 3 نومبر اقدام آرټیکل 6 په دایره کې راځي او کنه. وزیر اعظم دا هم وایي چې قانون په نظر کې ټول برابر دي نو بیا د ټولو احتساب پکار دی. بشیر د زیارت پرویز پخوانی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف غداری په مقدمه کې اسلام آباد کې خصوصي عدالت ته وړاندې کېدو خو د ناسا د طبیعت نه اړخه هغه د آرم فورسز انسټیټیوټ آف کارډیولوجي ته روان کړی شو. د دې مقدمې اورېدنه به سبا له یعنی د تیر په ورځ کېږي او د مشرف د وکیلانو تر مخه چې عدالت ته د هغه تلل د هغه د صحت باندې به وي چې ډاکټران څه وایي.
صحت خو خو زیبا کننو
جی بالکل
ڈیرا من ڈیرا مہربانی مشال ریڈیو اور اوریدونکو د پختونخوا ملی عوامی گوند مشر محمود خان اڅکزی وای ک له هندستان سره د امن خبرې کیږي نو باید له افغانستان سره هم په سر کې وشي. نو موړي پرون په کوټه کې په یو ولسی غونډه وروسته بیا خبر اعلان ته وویل چې که پاکستان غواړي ډرون بریدونه ودرېږي نو پاکستان کې اوسیدونکي تر هغه باید له خپل خاورې وباسي. د نوموړي په وینا کې پاکستان د ډرون بریدونو وجوهات ختم کړي امریکا به په کله هم ډرون برید ونه کړي. نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو د خبريال په رپورت کې به اورو خو یو بل رپورت هم موږ تاسو ته د کوټې نه لرو او هغه د بلوچستان د وزیر اعلی د مشیر باندې چې کوم پرون برید شو د هغه په اړه دی. اول به دا اورو بیروسه د محمود خان د خبرو په اړه باندې کوم رپورت یې تر ازو د بلوچستان وزیر اعلی مشیر په بمی چاودنه کې د زخمی کېدو وروسته د وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ لخوا امنیتی ادارو ته حکم شوی چې د پیخي عاملین دی ونیسي او چارواکو ته دی پوره امنیت برابر کړي. میر ماجد ابړو پرون کوټه کې د پیخي بزې کې مشال ریډیو ته به ویل چې هغه سرسری زخم شوی خو زه ته کړه چې په کار د سیاستوالو امنیت خوندي شي. په دې حق لمنده رپورت اور
د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشیر او د صوبای اسمبلی غړی ماجد ابړو د خالی په ورځ ماځیګر په یو بمې برید کې هغه مهال ژوبل سوی چې له کوره د کوټې هوایی ډګر ته پر لار و او کراچۍ ته روان و. د پولیسو په خبره کله چې د نوموړي موټر په غربي بای پاس سړک ترخیزه یې څلور لارې تیر سو نو د سړک لغاړې پرې د ریموټ کنټرول لارې چاودنه وسوه چې پکې په خپل ماجد ابړو او د هغه یو محافظ ټپي سو. تر پیښې وروسته د پیښې په ځای کې ماجد ابړو له مشال راډیو په خبرو کې وویل
آج میری فلائٹ تھی کراچی جانا جا رہا تھا میں جناب
ما نن د کراچی لپاره په الوتکه کې ټیکټ کړی و او کراچی ته روان وم. کله چې زه په غربي بای پاس د تیلو لدې پم څخه راتیر شوم نو دلته به می چاودنه وسوه. زما د موټر شیشې ټولې ماتې سوې او ټوکړې تاسو وینئ چې زما په لاسونو او پښو کې ولګېدې او پرې ټپي شوم. بس د خدای کرم و چې نور زیات نقصان نه وسو. د ماجد ابړو په خبره مخکې اله د صوبایي حکومت لوړپوړو چارواکو ته ویلي و چې د دوی د حفاظت لپاره دی ورته اضافي د پولیسو سرتیري ورکړل سي خو د په خبره تر اوسه لا هم ورکړل سوي نه دي. ماجد ابړو له مشال راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه د بلوچستان له وزیر اعلی به غوښتنه کوي چې ټولو صوبایي وزیرانو او مشیرانو ته دی بلوټ پروپ موټر ورکړل سي تر څو د په خبره ک دوی هر ځای ته تلل وغواړي نو له کوم مشکل سره مخامخ نه وي. له دې سره د پولیسو سی سی پی او عبدالرزاق چیما بیا د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چاودونکي توکي په یو ټین ډبه کې شول سي و چې د په خبره پلټنې پایل کړي او ډیر ژر به عاملین ونیول سي. دا په یو ټین ډبه کې چاودونکي توکي په مځکه کې شخ کړل سي و او په دې کې 2 کیلوګرامه چاودونکي توکي او 2 کیلوګرامه بیا نټ بولټس شول سي و او د ریموټ کنټرول به می چاودنه و. هلته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا ټولو اړوند چارواکو ته امر کړی چې د دې پیښې په لټنې دی وسی او کړ کسان دی معلوم او نور دی د ورته پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړل سي. د ویلو وړ ده چې په ماجد ابړو تر دې وړاندې د 2014 کال د جون په میاشت کې هم په نصیر آباد سیمه کې یو بمی برید سوی و چې په هغه کې هم نوموړی معمولي ژوبل سوی و.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی م بجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په درینی م بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
و اوریدونکو سوم د وادي سره سم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه د څرګندونو په اړه د رپورت ترازو نوموړي پرون کوټه کې په یو ولسی غونډه کې او بیروس خبر اعلان ته ویلي دي ک پاکستان د هندستان سره د امن خبرې کولې شي نو باید له افغانستان سره په سر کې وکړي. هغه دا ویلي ک پاکستان غواړي ډرون بریدونه ودرېږي نو باید په خپل خاوره اوسیدونکو تر هغه وباسي. د نوموړي په وینا کې پاکستان د ډرون بریدونو وجوهات ختم کړي، امریکا به پکله هم ډرون برید ونه کړي. په دې اړه باندې دا رپورټ اورو.
د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکسی وایي که له هند سره پاکستان د امن خبرې کولی سي نو باید لومړی له افغانستان سره وکړي. د ده په خبره اوسنی جنگ له کابل پیل شوی نو د امن لپاره هڅې هم باید له کابل څخه پیل سي. دا خبرې نوموړي د خالف ورځ په کوټه کې په یوه ولسی غونډه کې تر ګډون وروسته له رسنیو سره په خبرو کې کړې. محمود خان اڅکزی وویل په پاکستان کې ډیری لیکوالان او سیاستوال په دې زور ورکوي چې له هند سره نور د جنگ نه بلکې د امن خبرې وسی، خو د دې پر ځای افغانستان چې د پاکستان تر هند ښه ګاونډي پاتې شوی ولې ورسره د امن په خبرو دومره زور نه ورکول کیږي؟ له ډیلی سره زموږ درې جنگونه سوي او په یوه جنگ کې زموږ هیواد دوه ټوکړې سو، خو له افغانستان سره زموږ کله هم جنگ سوی نه دی، کله هم نه. نو که مو له افغانستان سره کله نه کومه جګړه سوې ده نه بل څه، د امن په خبرو یې زور نه ورکوه. خو له هندوستان سره چې مو جنگونه هم سوي دي بیا هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې د امن کې آشا په نامه باندې هر څه کوه. اوسنی جنگ چې له افغانستان څخه پیل شوی نو د امن لړۍ به هم له کابله شروع کیږي. د اڅکزي په خبره پاکستان په تیر وخت کې په ټولو ګاونډي هیوادونو کې لاسوهنه کړې او یو یې هم پریشی نه دی. زیاتوي پاکستان دې داسې پالیسي بدلې کړي تر څو یې هم په خپل خاوره او هم په ګاونډیو کې امن راسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر له رسنوالو سره په خبرو کې وویل که د پاکستان واکمن غواړي چې امریکا پرې ډرون بریدونه بند کړي نو هغه لاملونه دې له منځه یوسي چې له وجه یې امریکا له مودې راهیسې د پاکستان پر خاوره د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کوي. ټوله نړۍ پوهیږي، موږ هم پوهیږو چې ډرون بریدونه یقینا د پاکستان د خودمختاری مخالفه دي. لکن ډرون بریدونه ولې کیږي؟ څه خوسته چې دا بریدونه کیږي؟ نو کوي او څوک دلته راغلی وي، دلته اوسي، اډې جوړې کړې دي او تماشې کوي، نو هغه خو هم زموږ د خودمختاری مخالف دي. موږ باید د ډرون بریدونه وجوهات ختم کړو. تر دې وړاندې په ولسی غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یاد مشر وویل پښتانه له پیړیو پیړیو راهیسې په خپله خاوره اوسي او کله هم ورته د نن غونډې لقب ورکړل سوی نه دی چې نړۍ دې ترهګر یا توندلار یاد کړي وي. د دې په خبره کې نن په پښتنو پسې دا خبرې کیږي چې ترهګر یا وحشیان دي، نو دا پښتانه نه بلکې نورو خلکو پر دوی هم دا ټکي تپلې دي.
پښتون له زمانو د دې سیمې هغه قوتو چې دې سیمې ته حکمراني ورکوله دا اوس خلک وایي وایي دي پروا نه لري. نن داسې پروپاګاندا خلک روانه کړې ده چې پښتانه مانا واشان واشان دي، بس ژبې بریش دي، پلانې ارفیز او پلانې مورنی او پلانا پلانا بس سړي نه شي الالي او سرونه یې پرځي. داسې نه ده، له امونی وړې تر اباسي نه پښتون افغان پر دې خاوره در عیسی علیه السلام در زیږېدنې مخکې پروت دی. یوه تاریخدان تر ننه پورې دا نه دي ویلي چې پښتون یا افغان یا دهشتګر دی یا بتپرست، هیچا نه دي ویلي.
محمود خان اڅکزی په دې ولسی غونډه کې وویل نور باید د دې هیواد واکمن یو داسې نوی جمهوری پاکستان جوړ کړي چې د ترهګرۍ په شمول د ټولو ستونزو په کلکه مقابله وکړي. ګنې د ده په خبره د پاکستان حالات به تر دې نور هم خراب سي.
له کوټې مو دا رپورټ اورید. اوریدونکو، هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکلي پاکستان د لومړۍ ورځ نه د بلوچستان د ولس د حقونو خلاف ورزی کړی ده. په حق قدرتي وسایلو مالامال دغه صوبه نه خو په خپلو وسایلو اختیار لري او نه ته ګټه پورته کولی شو. د دې ترڅنګ د لادرکه کسانو او داسې نورو امنیتي مسلو سره هم مخامخ ده. دغه لیک تفصیل او ژباړه له فرخنده وزیر څخه اورو.
په هافینګټن پوسټ وبپاڼه کې ملک سراج لیکي په دې تیرو ورځو کې د بنگلاديش سیاستوالو د خپل حکومت هغه خبرې ملاتړ وکړه چې باید اسلام آباد د 1901 په جنگ کې په خپلو زیاتیانو د ډاکې نه بخنه وغواړي. تهمینا انم د بنگلاديش یوه ناول لیکونکې ده. په نیویارک ټایمز کې د تیرې میاشتې په 26 نیټه په خپل یوه لیکنه کې وایي باید پاکستان د دوی نه بخنه وغواړي. لیکوال وایي د بلوچستان حالاتو ته په کتو سره د روانو زیاتیانو او د دوی په سیمو کې د تشدد د پیښو وروستو دی داسې فکر کوي که بنګالیان د بلوچستان اوسنیو حالاتو ته وګوري نو پوهه به شي اسلام آباد ولې د دوی نه بخنه نه غواړي. په 1970 کال کې بلوچستان سیمه چې په هغه وخت کلات ریاست نومېده نه غوښتل له پاکستان سره یو ځای شي، خو محمد علي جناح چې د ملک لومړی ګورنر جنرل او د کلات قانوني صلاحکار هم و په کلات کې پوځي مداخلت وکړه او دا شان دوی د ټوپک په زور په پاکستان کې شامل شول. لیکوال ملک سراج وایي له بده مرغه د لومړۍ ورځې نه د بلوچستان د ولس سره بې انصافي روانه ده. هغوی پر خپلو وسایلو هیڅ اختیار نه لري. په هغه وخت کې بنګالیانو داسې فکر کاوه چې ګینې داسې بې انصافي یوازې د لګکیو او یا د کمې آبادۍ لرونکو صوبو سره کېدلی شي او دوی چونکې په آبادۍ کې زیات دي نو څوک یې حق نشي خوړلی. خو لیکوال وایي بنګالیان هم په هغه وخت کې د بلوچستان سره په بې انصافیو چپ خوله پاتې شو. لیکوال ملک سراج وایي بنګالیانو د هند په مرسته په 1901 کال کې د پاکستان ازادي ترلاسه کړه، خو په شای تر اوسه نه دي کتلي چې په پاکستان کې د بلوچانو سره روان دي او یا پر دغه هیواد کې د اقلیتي ډلو د حقونو خیال ساتل شوی او کنا. هافینګټن پوسټ لیکي پاکستان د بلوچستان وسایل ښه استعمال کړ، خو د دغه صوبې ولسته د روزګارونو ورکولو او دا شان یې په حکومتي ادارو کې د دوی د جایز حق نه تل انکار کړی او داسې د دغه صوبې اوسیدونکي د جنوبی ایشیا یو پسمانده ټولنه لري. لیکوال وایي د بنگلاديش خلک هم د داسې حالاتو سره نه دي مخامخ شوي لکه څنګه چې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو مسله ده چې سپه کې د 13 کالونو هم د زیاتې مودې راهیسې لادرکه دي او هیڅ پته یې نه لګي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 2113 15,315 15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د خبر ایجنسی نه آرام سیمی باړی خلک وایي چې په تیرو 4 کلونو کې د دوی په لسګونه کسان د ناامنۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او ژوبل شوي دي، خو کورنۍ تر دې دمه د حکومتي مرستو نه بې برخې دي. دوی وایي چې چارواکو له پکار دي چې د دوی سره مرستې وکړي او د دوی کره شمېره راغونډ کړي او معاوضې ورته ورکړل شي. په دې اړه باندې دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسای د باړې تحصیل اوسیدونکي وایي چې دلته په 13 کالو کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او د نامنۍ په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه ولسي وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي، خو تر دې دمه د دوی کره شمېره نه ده راغونډه کړې شوې او نه هم ورته حکومتي چارواکو معاوضه ورکړې ده. په باړه کې د خیر ښېګڼې یوې ادارې خدمت خلق کمیټې یو مشر ترابلی پردی وایي چې د داسې متاثره شو خلکو شمېره ډېره زیاته ده، خو تر دې د مورته حکومتي مرستې نه دي ورکړی شوي.
تعداد یې انتهایي زیات دی، خو کم دی. حکومت طرفه امدود دی نو هغه د نشت په برابر دی. په ها اوس په دا اوس ورځو کې تقریبا چې فاټا سیکرټریټ لا د 500 کسانو هغه تللی دی، لیسټونه تللي دي چې دوی له چیکونه او پیسې ورکړي، خو په هغه کې تر اوسه پر یو کس ته نه ملو نه ورکړي دي. درخواستونه هغه غریبونان جمع کی او بیا چپسی پختنی گئی تقریبا سلور کولا دا خال دغو دفترو لراوان دی و بدا کی او غټ مثال زدر کوم چې شانک خیل نومی دی و هغه برا پا دیرا که دا جد نبا باری پشنوی و دا غر طول بچی او نوسی دای پا کی وفات شول، خو څلور کاله تیر شول تر نن پورې هغه ته یو پیسه میلاو نه شو او هغه غریب دادی دفترو چکرې وهي.
په باډه کې د نامنې په پیښو کې د جوبل شو وژل شو کسانو کورنیو ته د ماویزې نه میلاوېدو په حق له مشکله د یاد سیمې نه د کمی اسمبلې دپاره منتخب شوي غړي ناصر خان پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې ما په دې وروستیو کې هم په دې اړه لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي دي او ضربه زه په خپل لاس باندې دې خلکو ته دغه ماویزې ورکړم. یاد دی وی چې په باډه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي. خو په دې وروستیو کې د باډې او پېښور ترمنځ لویه لاره خلاصه کړې شوې ده او ځایي خلک یې غوښتنه کوي چې اوس ته ورته بازارونه هم خلاص کړی شي او په باډه کې د امن قایم کړی شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
اردن کوم مشال ریډیو ته سبیلا بیل خبرونه لري زما کور زما کلی هم په دې کې وونی ز خبرونه چې تاسو په دبل غړې کې اوریدل شي. اوس یو سندره تیار ده د هارون بچا بغه کې د سندره بوورو بیا خپل خبرونه ته دوام ورکو.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز سنا اورا کناس کے پاوس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہے کی وی بے درا بے دیا رسنے بزلوں کو کلی لرا شان ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 جانان
Thank you.
پردی سوری نہ پخپلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانک ہلتا شوے ارزان بشے دخپل پر ہر درد سو گلو نجباز دکا پخپل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخپلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخپلا
اوریدونکو د خبرونې نیمایي کې یو نه نیمې بجې شولې د فرخنده وزیر نه د خبرونو لنډې زور
وزیر اعظم نواز شریف وایي دا فیصله به عدالت کې وي. د پرویز مشرف د 2001 کال د 3 نومبر ګام په غداري کې راځي او کنه په پرویز مشرف دا وخت اسلام آباد په خصوصي عدالت کې د آئین د ماتولو ایمرجنسی لګولو په لړ کې د غداري مقدمه روانه ده. ولې هغه تر اوسه عدالت ته نه دی وړاندې شوی؟ په کوټه کې پرون د خالی پرز د بلوچستان د وزیر اعلی په مشیر ماجد ابرو بمی برید شوی چې پکې هغه سره د خپل یو محافظ جبل شوی دی. پولیس وایي دوی پلټنې پیل کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی تیر ورس په کوټه کې په یو اولسی غونډه کې د ګډون وروسته میډیا ته ویل ک ډرون بریدونه د پاکستان په خودمختاری برید دی. نو هغه ترهګر چې په پاکستان کې اوسیږي هغوی هم د دغه وطن د خودمختاری خلاف راځي. وسوالو طالبانو په کابل کې د نیټو په یو پوځي کانوای د حملې ذمواري منلې ده. نیټو په یو اعلامیه کې ویلي د کابل کې د دوی اډې ایګرز مخې ته تیر ماښام بمی چاودنه شوې خو څه زیان یې نه دی رسولی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن اندېښنه څرګندوي چې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره به د ښځو خلاف د تشدد پیښې لا نورې هم زیاتې شي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکي وایي په انبار صوبه کې به ټولو ترهګر ډلو ته ماتې ورکوي. مالکي دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د دغه صوبې په فلوجه او رمادي ښارونو کې د حکومتي ځواکونو او القاعده شبکې سره تړاو لرونکو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د لبنان په مرکز کې د شیعهګانو په یوه سیمه کې د رواني اونۍ د شوې موټر بمی چاودنې ذمواري د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي یوې وسلوالې ډلې منلې ده. د اسلامي ریاست عراق په نوم یوې وسلوالې ډلې پر خپل ویبپاڼه چې سني اسلامي ډلې چلوي دغه برید ذمواري منلې او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په ساحلي ښار سوچي کې چیرته چې د یخنۍ اولمپیک لوبې پیلېدونکي دي پر مظاهرو د خلکو په راټولېدو بندیزونه نرم کړي دي.
اوریدونکو له فرخنده وزیر څخه تاسو د خبرونو لنډیز اورید. اوس به تاسو د پاکستان د ځینو رسپانو د اداري غټ کې او پسې به تاسو د نړیوالو ځینو رسپانو د اداري غټ کې واورئ.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارېیې د الطاف حسین په تقریر لیکلی دي. دې کې د پېښور نه خپرېدونکې مشرق رسپانه وایي چې د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین خپل یو خطاب کې ویلي وو چې کراچۍ کې د اردو ویونکو سره د مېرنې مور سلوک کیږي او که وزیر اعظم د ملک سلامتي غواړي نو دې مسلې ته دې پام راوګرځوي او که داسې ونه شوه نو موږ ته دې ځان له صوبه راکړي ګنې ملک به دوه ټوکړي شي. ادارې وایي چې د دې په جواب کې ټولو سیاسي ګوندونو احتجاج شروع کړو حالانکه د ځان له صوبې غوښتنه ملک کې څه نوې خبره نه ده او دا وړاندې نه را روانې دي. لکه سرایکی صوبه، بهاولپور صوبه او هزاره صوبه. نو داسې کې سند کې د بری صوبې غوښتنه څه نوې خبره نه ده. البته د ملک دوه ټوکړې کولو خبره د اندېښنې وړ ده. اداریه وایي چې د اردو ویونکو خلکو مشرانو د پاکستان دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او خپل هر څه یې پریښي وو او پاکستان ته راغلي وو، خو اوس د دې نسل د خولې دا خبره د افسوس او خفګان وړ ده. باید چې الطاف حسین د دې خبرې وضاحت وکړي او معافي وغواړي. کیدی شي هغه بل څه ویل غوښتل، ځکه چې موږ د بنګلادیش صورت کې یو ځل ملک دو ټوکړې کړې دي او بیا د دې جوګه نشو کېدی. بل طرف ته سیاسي ډلو له هم پکار دي چې دې معاملې ته ډېره هوا نه ورکوي او په دې د خاموشي اختیار کړي، نو پخپل به دا خبره خپل منطقي انجام ته ورسي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د اطلاعاتو تر مخه سعودي عرب کې د میشت غیر قانون خلکو لپاره دوه میاشتې نور مهلت ورکړل شوی دی چې دوی پکې خپل کاغذونه ټیک کړي. د دې نه وړاندې هم د خلکو ته اووه میاشتې وخت ورکړل شوی و چې پکې بعضې خلکو خپل کاغذونه ټیک کړل، خو بعضې اوس هم پاتې دي او دوی اوس کولی شي بی مارچ پورې خپل کاغذونه سم کړي. ادارې وایي چې دې کې اکثره ملکونو سعودي عرب ته خواس کړو او اخر سعودي حکومت دا غوښتنه ومنله، خو اوس باید چې سعودي عرب کې ناس د مختلفو ملکونو او خصوصا د پاکستان مشن او سفارت د دې خلکو مرسته وکړي، ځکه چې دې کې اکثر خلک د غلطو ایجنټانو په لاس سعودي عرب ته تللي وي او چې بیا یې په کاغذونو کې لږ نقص روزي نو دوی واپس راشړل کیږي، حالانکه دې خلکو خپل ځمکه کورونه یا کالي خرڅ کړي وي او چې دوی وطن ته واپس راشي نو سبق وي. ادارې اخره کې وایي چې حکومت بهر ملکونو کې میش خلکو باندې ویاړ کوي او وایي دوی قیمتي زر مبادله ملک ته رالیږي، نو ځکه اوس د حکومت هم فرض جوړیږي چې دې سخ وخت کې د خلکو مرسته وکړي چې ورسره دوی خپل حلال رزق ګټل او ملکی ترقی کې مرسته جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا سی این این ټلویزیون په خپل ویب پاڼه کې د پاکستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې تیره میاشت د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د پاکستان په سفر کې له وزیر اعظم محمد نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحید شریف سره ملاقاتونه کې د وړاندې نه معلومو معاملو خبرې کړې دي. پاکستان غواړي امریکا د ډرون بریدونه بند کړي. بل پلو امریکا په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو او د حقانی شبکې د پټنځایونو په ختمولو زور راوړي. په مقاله کې راغلي چې د دې هر څه باوجود دواړه هیوادونه په همکارۍ زور راوړي. پاکستان یو داسې هیواد دی چې ناکامه کېدی نشي، ځکه چې زیاته آبادی لري، اټمي وسلې لري او د دغه هیواد سخت دریځه ډلې نړیوالې اړیکې هم لري. د دغه هیواد غیر مستحکم کېدل به په نړیوال امنیت ډیر اغیز هم وکړي. مقاله زیاتوي چې راروان دولس میاشتې ډېرې مهمې دي، ځکه چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي. د امریکایي سرتیرو وتل به په پاکستان کې دننه یو غیر متوقع اغیز ولري. د دې ترڅنګ د امریکا او پاکستان پر همکارۍ به هم اغیز پرې باسي. په مقاله کې راغلي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو سره پاکستان متاثر کېدی شي. لومړی پاکستان د لارې افغانستان ته د ناټو د ترانزیت فیس یا محصول به ختم شي، چې ورسره به د دغه هیواد ترانسپورټرانو کمپنۍ او حکومت دواړه اغیزمنې شي. دویم په افغانستان کې د جګړې مزاج به بدل شي، ځکه چې افغان ځواکونو سره به د جنگ په میدان کې نړیواله مرسته نه وي. کچري دا جنگ غزيږي نو د دې اثرات به په پاکستان هم راځي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د سولې د عالي شورا غړي له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په مخه د سعودي عرب او د اسلامي هیوادونو سازمان مرستې ترلاسه کولو لپاره دغه هیواد ته لیږلي. د سولې د عالي شورا غړي په داسې حال کې د سعودي عرب سفر کوي چې داسې اندېښنې څرګندېږي کچري طالبانو، امریکا او د افغان حکومت ترمنځ د امن خبرې تری ناکامه کیږي، نو په دغه هیواد کې به نور ګډوډي رامنځته شي. ورسپانه د افغانستان د سولې د عالي شورا یو ویان مولوي شهزاده شاهد په حواله لیکلي چې د روغ جوړی بهیر توندولو لپاره به ډیر زر د پاکستان سفر هم وکړي. د نوموړي په وینا د امن بهیر کې په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو او مذهبي مشرانو مرستو ته اړتیا لري. مولوي شهزاده زیاتوي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان له مشر سره په ملاقات کې به یو وړاندیز هم ورکړي چې د مذهبي عالمانو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د رول پراخولو په اړه بحث وشي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میز علی خان پا تیره پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو رو پویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
زاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا با چی یو شی پختو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو په اتلان خبرونه کې تاسې د هغه پښتنو په اړه باندې اورئ چې هغې د پښتو یا د پښتنو د خپلو خلکو لپاره په سوله ییز توګه باندې یو څه کار کړی، څه خدمت کړی. په هغه کې علمي کسان هم وي، سیاسي کسان هم وي او ادبي کسان هم پکې. همدغسې د یو کس یو شعر درته د اسماعیل او جنید په هغه کې دراورو د حمزه بابا شاعري ده.
پلو مل گرو پخوانو سرزم زد سہارا تلے ونو سرزم پلو مل گرو پخوانو سرزم زد سہارا تلے ونو سرزم عمر شتر نشوا پورا لٹنا ہگن گڑو افسانو سرزم شتر نشوا پورا لٹنا ہگنم گڑو افسانو سرزم وحشت سا میرا بانی وپما سری گریوان دا زمانو سرزم وحشت سا میرا بانی وپما سری گریوان دا زمانو سرزم وخاخری دا ستمگر راشا ستا درو جنو بہانو سرزم وخاخری دا ستمگر راشا ستا درو جنو بہانو سرزم
سے مشال ریڈیو تغوگی دا اسماعیل و جنید پا غا کتا سے دا حمزہ بابا دا حمزہ شنواری تا سے دا غا سندرہ دا غا شیر آوری دا اس دا عراق سخی و رپورت تستر لرو پا عراق کی چارواکی وی تراغی پوری چی پا علمبار ولایت کی دا ٹولو ترہگرو ڈلو زپل نوی شوی یا واغوی دا منز نوی تلی التبا عملیات دوام لري په علمبار ولایت کې د څور زوري سید حکومتي ځواکونو او القاعده پورې اړوند وسلوالو ترمن سخت جګړه روانه ده په دې حق لمن د ریپورټرو د رضوان مراد څخه
د عراق صدر اعظم نوري الملکی ګواخ کړی چې په الانبار ولایت کې به د هغه په وینا ټولې تروریستي شبکې مات کړي د ازادي راډیو د عراق د څنګه خبریال عبدالخالق چې پرمادي کړي په ټلیفون ویل چې القاعده پورې مربوط وسله والو درمادي او فلوجه خارونو لنیمې زیاتې برخې نیولې دي دی وای په فلوجه کې وضعیت روښانه نه دی وسلوال اوس د ښار په ځینو سیمو کنټرول لري په همدې حال کې امنیتي ځواکونه او پلوي ملیشې د سیمې د بیا کنټرول لپاره په خپلو کې همکاري کوي راپورونه وایي چې وسلوالو د عراق د پوست لومړۍ فرقه او د رمادي او بغداد لویه لاره نیولې ده د عراق پوست پر رمادي د توپخانه ډزې کوي څو دغلته ځای پر ځای شوي وسلوال وځپي د راپورونو له مخې تر اوسه دغلته و کسان وشل شوي او لسګونه نور ژوبل دي متحده ایالاتو د عراق په النبار ولایت کې وروستۍ تاوتریخوالی غندلی دی د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماري هارف ویل ترورستي ډلې د رمادي او فلوجه ښارونو کې د تاوتریخوالی مسؤلې دي د عراقي ځواکونو او القاعده پورې مربوط د عراق د اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ دا جګړه وروسته تر هغې پیل شو چې د 13 دسمبر میاشت په 13 نیټه په رمادي ښار کې سنی مذهبه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا خواره شول. د عراق صدر اعظم ویلي په لومړي سر کې دا د اعتراض کوونکو یو سوله ایزه کمپ و، خو په پای کې بیا د القاعده شبکې د یو مرکز بڼه غوره کړه.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3 نیمه بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبري د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې په سلګونو تنو خزینه او نارینه ځوانانو ته د افغانستان د راتلونکي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. په دې اړه د جوړ شوي یو سیمینار جوړونکي وای ډیر خلک په دې پوه شول چې خپل رای څنګه وکاري. نور حال د جلال آباد په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د راتلونکي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي خوني سیمینار د بیړنیو مرستو د پراختیا موسسې د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په مرسته د شنبې یا خالی په ورځ جوړ کړی و چې په سلګونو تنو نارینه او ښځینه ځوانانو سربیره پکې د مدني ټولنو یو شمېر استازو د ښځو چارو ریاست استازو او په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون استازو ګډون کړی و. د بیړنیو مرستو د پراختیا موسسې یو تن مسؤل سیف الدین بدلون وایي چې د دغه قونی سیمینار ګډونوال د انتخاباتو په اهمیت وپوهول شول چې له دې وروسته به دوی په خپلو سیمو کې خلکو ته او د کورنیو غړو ته د انتخاباتو په اړه پوهاوی ورکوي.
درې سوه ځوانان د خزینو څخه او د نارینه څخه دلته ګډون کړی دا مبلغین دي په حساب چې په خپلو سیمو کې چې کله دوی ځي هلته دوی خپل کور کې خپل سیمه کې ځوانانو ته سپینګرو ته دوی وایي چې مثلا دغه ټاکنې زموږ د ملت په ګټه دي، موږ په خپل خوښه باندې ولسمشر ټاکو. دې باندې پوه شول چې چاته دوی رای ورکي او بل دا چې په دې هم ډېری نارینه پوه شول چې خپل خزینه چې مخکې مثلا دوی ورته اجازه نه ورکوله اوس به ورته اجازه ورکوي تر څو د رای ورکونې کارتونه ترلاسه کړي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زیا وایي چې هر هغه څوک چې د ولس ستونزې هوارولی شي باید چې هغه ته رایه ورکړل شي.
زموږ پیغام ټولو ځوانانو ته خویندو ورونو ته دا دی چې دوی دې په راتلونکو ټاکنو کې ډېر دقیق واوسي. دوی باید شخص ته نه بلکې پروګرام ته باید رایه ورکړي. هغه څوک چې زموږ د هیواد د ستونزو د رفعولو لپاره کار وکړي هغه ډول اشخاص دوی باید انتخاب کړي.
د مدني ټولنې یو تن فعال غړی محمد نعیم کشاف له ولس نه وغوښتل چې خپل رای هغه چاته ورکړي چې په رښتینی توګه د ملت خدمتګار وي.
تیرې دوه انتخابات چې زمونږ په اړه تیر شوي دي هغه کې زمونږ د ملت خلکو رای حقدار ته ونه سپارله په تعلق خپلولۍ باندې وکاروله. بدبختانه چې هغه خلکو چې خپلولۍ په تعلق تیر رای واخیست هغه تعلق خپلولۍ ونه پالله. وختونه دې کوم چې ډېر زیات دقت وکړي د خپل رای په استعمال کې تر څو دا رای هغه چاته وسپاري چې هغه واقعا د دوی تر څنګ د ټول مسلمان ملت خدمتګار وي.
د ننګرهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د عامه اړیکو مسؤل سعدالله پترت د انتخاباتو په اړه دغه شان غونډې ډېرې ګټورې وبللې.
موږ دا پوهاوی د غونډې ډېرې مفید دي ډېرې ګټورې دي. همدغه غونډې باید که دولتي وي که نه دولتي ادارې وي هغوی هم په لاره واچي کمیسون خپل امکانات کاري او دغه ډول غونډې وخت نا وخت له ځوانانو سره ښځینو سره سپینګیرو سره ملا امامانو سره جوړوي د هغوی نظرونه له ځان سره اخلي د هغوی مشورې لارښوونې تر څو راتلونکي ټاکنې د مشروعیت له پلوه د شفافیت له پلوه او د امنیت له پلوه ښې ترسره شي.
دی وایي چې تر اوسه پورې په ننګرهار کې 1,00,000 تنو د انتخاباتو کارتونه اخیستي چې 40% پکې ښځې جوړوي او تمه سرګندوي چې د نیم لیکنې تر پایه پورې به دا شمېره نوره هم لوړه شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟
آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو، مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو له غزه هم اوریدل شئ. که چېرته زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ. موږ به کوشش وکړو چې ستاسو د غوښتنو په مطابق خپل خبرونه جوړ کړو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اندازه په بې سابقه توګه لوړه شوې ده. د دې کمیشن مشر سیما سمر ریچرز خبري ژانس ته ویلي دي چې کله افغانستان څخه نړیوال ځواکونه ووزي نو د ښځو په اړه باندې به نور مشکلات هم رامنځته شي، او کوم د ښځو د حقوقو په برخه کې چې لاسته راوړنې دي هغه به له منځه لاړ شي، او داسې اندېښنه ده چې د هغوی په وړاندې به تاوتریخوالی نور هم زیات شي. په دې هکله د رضوان مراد رپورټ اورو.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشر وایي د افغان ښځو پر وړاندې بې رحمانه تاوتریخوالی په لویه اندازه پراخ شوی دی. سیما سمر له رویټرز خبري آژانس سره په یو تلیفوني مرکه کې ویلي په تیر 2013 کال کې په افغانستان کې ښځې په بې سابقه ډول له زور زیاتي او تاوتریخوالي سره مخ وې. نوموړي ویلي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي عمده علتونه د معافیت کلتور او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو او مرستندویو سازمانونو د وتلو د نېټې نږدې والی دی. له رویټرز اژان سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې چې د ښځو د شونډو غوږونو او پزې پرې کول او په عام محضر کې جنسي تجاوز چې د حیثیت او بشریت خلاف ناوړه اعمال دي په افغانستان کې ترسره شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشر ویلي د نړیوالو ځواکونو شتون او د ولایتي بیا رغونې د ډلو فعالیت د خلکو ترمنځ اعتماد او باور پیدا کړی او له بده مرغه اوس زیاتره هغه کسان او سازمانونه چې د ښځو د حقونو ساتنې کوله موجود نه دي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون په وینا د 2013 کال د مارچ او سپتمبر میاشتو په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې 25% کې زیاتوالی ثبت شوی دی. د بشري حقونو سازمانونه وایي ناامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت هم د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د زیاتېدو سببونه دي. د ښځو د چارو فعاله او د بې سرپناه میرمنو او انجنونو لپاره په هرات کې د امن د کور مسؤلې سوریا پاکزاد رویټرز اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ښځو وجل یو اسانه عمل دی ځکه چې دا جرم سزا نه لري. د نوموړې په وینا د ښځو د حقونو لپاره قوانین تصویب شوي دي، خو د دې لپاره نه عملي کیږي چې د دې قوانینو د نافذولو چارې د جنگ سالارانو په لاسو کې دي.
اوریدونکو تاسو د رضوان مراد رپورټ اوریده. په دې رپورټ کې تاسو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن مشر وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی، او کله افغانستان نړیوال ځواکونه ووزي نو کېدای شي دا تاوتریخوالی نور هم پسې زیات شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د قبایلو زده کوونکي وایي که څه هم تیر کال په قبایلي سیمو کې د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو د جوړولو خبرې روانې وي او چارواکو په دې اړه لوی وعدې هم وکړې، خو وروسته دا عملي نه شوې. زده کوونکي وایي که حکومت پوهنتونونه نشي جوړولی نو د موجوده پوهنتونونو څانګې دې په قبایلي سیمو کې پرانیزي. په دې اړه د فرخنده وزیر رپورټ اورو.
په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت نه د یو پوهنتون د جوړولو خبرې روانې دي چې تر اوسه پورې عملي شوې نه دي. په دې تیرو ورځو کې د فاټا زده کوونکو د حکومت نه دا غوښتنه هم کړې وه که چیرې په فاټا کې یوه جدا یونیورسټي نشي جوړولې نو باید د کوهاټ یونیورسټي کیمپس ته په مختلفو ایجنسو کې جوړې کړې شي، ځکه د دوی په خبره زیاتره زده کوونکي د وړاندې تعلیم نه پر دې هم پاتې شي چې سیمه هیڅ یوه لویا تعلیمي اداره نه لري. د خیبر ایجنسی مسعود اپریدی وایي باید حکومت د دوی په غوښتنو عملی کار وکړي.
زما تعلق خیبر ایجنسی سره دی چې لکه حکومت لکه په هر یو ایجنسی کې لکه یونیورسټي چې نشي جوړوي کم از کم چې کیمپس کو هر ایجنسی کې لکه کیمپس خو جوړ کړي، ځکه چې دې سره لکه په هر یو ایجنسی کې لکه طالبانو ډېر زیات اکثریت دی نو دې د پاره خو چې پس هر مخه چې جوړی شي
په 2014 کال کې په فاټا کې د یونیورسيټي د جوړولو خبرې مخې ته رالی چې په فاټا کې به یو پوهنتون جوړولی شي. په درا دمخیلو کې د دغې لپاره ځای هم وټاکل شو خو وروسته په دغه منصوبه کار تر کاغذونو پورې محدوده پاتې شو. د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي پروفیسر شفیق الرحمان د فاټا یونیورسيټي وایس چانسلر وټاکل شو او د دغه کار لپاره 100 میلیونه روپۍ هم مختص کړی شوې خو دغه منصوبه په تیر کال کې پر مخ لانړه. د پېښور یونیورسيټي یو استاذه نوري نصیر وایي باید په فاټا کې ټول اصلاحات عملي شي نو یوازې علاوه تعلیمي ادارو جوړولو ته هم لاره هواره شي.
ناراضی تا کلی په یو غر پروت دی او تا سکول په بل غر جوړ کړی دی او عام د جینا کو سکول نو چې کله دا داسې سچویشن کریئیټ کړی وي نو ته بیا د یونیورسيټي د جوړولو خبرې خوړو کولی نه شي. نو ځکه موږ وایو چې د یونیورسيټي به الله جوړیږي چې کله دا فاټا سټریم لاین شي هر قسم ته ریفارم راشي او دا سیم وی چې خلکو ته پروټیکشن وي نو پروفیسر برازی بیا به یونیورسيټي کې سبق خای کنه. اسې خو بنه راځي چې هغه پروفیسر په لاره کې کډنپ کیږي یا هغه لاره کې مړ کیږي یا اگر ایچ دین ہراس کی کی چتا اول یونیورسٹی اترازی نو ہم بیا سنگ دا یونیورسٹی بیا تش بلڈنگ وی
د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت اللہ بیا وای په افاٹا کې میډیکل کالج یونیورسٹی او نور تعلیمی ادارې جوړول یو مهم کارګنی او لدغه لپاره کوششونه هم اپیل کړی دي.
چې زما یو دا ویژن دی چې زه وی ټول مرګرو تیر ځل دا فیصله کړی و چې یو میډیکل کالج به باجوړ کی جوړیږي یو آی ٹی یونیورسٹی به په کورما کی جوړیږي. زما دا خواهش دی چې زه د میډیکل کالج او د آی ٹی یونیورسٹی دا کم سیستم دی دا روان کم او د دیم داخلي کم از کم ستمبر کې مونږه سٹارټ کړی شو او د یو دوه کاله بیسک ساينسز پڑھاویږي هغه ډیر اساني نو ان شاء الله زما یو دا دغه دی.
په قبایلی سیمو کې سناس و دیرش کالجونه دی او کچېره دغلته یونیورسٹی جوړ شي نو دا کالجونه به هم ورسره رجسٹر شي. خو بیا نوري نصیر وایي زیاتره کالجونه بند دي، سکولونه سوران شول، استادانو ته دړکی ورکول کیږي. د اسلامیه کالج او یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د وسوال الاخوا په 2010 کال کې تختول شوی او تر اوسه یې هیڅ پتہ نه لګي. نوري نصیر وایي باید حکومت او قبایل په خپل د یونیورسيټي او نورو تعلیمی ادارو د جوړولو لپاره په ټولنه کې د بدلون لپاره کار وکړي.
ایکسکیوزز دی دی دا دی مسله صرف یو حل دی اور هغه حل دا دی چې فاټا پولیټیکل سوشل اکنامک دی وانه ډیولپمنٹ راش دا د کلچر او د رواج او دا لري دی بس پریګ دی داخله دغه چې رواج اوس دومره فیزیبل نه دی ځکه چې یو یونیفارم سیستم راشي چې کم په خیبر پختونخوا کې دی دا سې دی سټل شي دا جو ډیشری دی راشي چې کم پروټیکشن ورکول شي سو یونیورسيټي دا کول غواړي استابلیش کول غواړي هغه ته پروټیکشن د جوډیشری هم وي د پولیس هم وي
د فاټاز د کونکي وایي باید دوی خپل تعلیمي ادارې ولري ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم یې په ټولنه او ژوند کې یو ښه بدلون راوستلی شي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
اوریدونکو د دې غړې په اخره کې د همایون خان په غو کې وسندره ور
جنت دے ماد پار فریخت زما کور پتا جنت دے ماد پار فریخت جن لتا نئی عبادت دے تد جن نگرچی نئے تد جن نگرچی نئے